خدمت شماست.
ډیر زیاته مننه کوم سرور صاحب. قدر بنوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د سهار 8 بجې دي. د نن ورځې د لومړۍ او ساته خبرونې اوریدو ته راغلاست. د خبرونه د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کیږي. قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي. خو په لنډه خبري برخه کې به ووري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی امنیتي ځواکونه به اجازه ورنکړي چې وسلوال مخالفین د انتخاباتو ملي پروسه ګډوډ کړي. د ازادۍ رادیوي مجلې په نننی پروګرام کې د پښتو ژباړې په اړه لیکوال او ژباړونکي میر احمد یاد سره خبرې کوو.
زه فکر کوم د ټولو نه لنډ او اسانه او ارزانه لار او خله راغه د ژباړې د چې منګه غیلم راولو وې ژباړو ځان ته راو دا چې موږ سرچونه کو په دې باندې ډیر زیات وخت لګیږي. نو د نړیوال کلی کې د ژوند لپاره په کار ده چې هغه آثار چې هغه په نور ژبه باندې خلک لولي هغه منګه هم راواخلو او به پوښو.
د هر څور ستراتی لمړی پام وکړی د دې سات خبرونو ته. د میدان وردګو د ولایتي شورا یو غړی وای په نرخ ولسوالۍ کې د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې 15 ملکی وګړي وژل شوی دي. د هرات ولایت چارواکي د طالبانو د دوو ډلو ترمنز په نښتو کې د 1400 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي او د پیسو د نړیوال صندوق IMF یو مقام وایي چې د پاکستان حکومت د مالی مرستې د اخیستو لپاره د مؤسسې ته مراجعه نه ده کړې. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت په بلخ او فاریاب ولایتونو کې لسلو د زیاتو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان غفور احمد جاوید پرون شپه ازادۍ رادیو ته وویل چې دغه وسلوال د یک شنبه په ورځ د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی.
په فاریاب او همدارنګه بلخ چاربولک دغه ساحو کې د افغانستان د کمانډو ځانګړو ځواکونو همدارنګه د نړیوالو متحدینو په هوایي ملاتړ عملیات ترسره شوي چې د دښمن یو سل ډیر لسته وژل شوي، یو بل سره نیول شوي دي، نه تنه په دې زخمیان شوي دي.
د جاوید په وینا د فراه ولایت په مرکز او بالا بلوک او خاک سفید ولسوالیو کې په 13-15 ورځو کې په تصفیوي او تعرضي عملیاتو کې 40 ټنه چاودیدونکي مواد هم نیول شوي. د افغانستان د وزارت وایي د ملي اردو د ځواکونو تعرضي عملیات په سلو کې 14 زیات شوي دي. د میدان وردګو د ولایتي شورا یو غړی وایي چې ورمش په دې ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې 15 ملکی وګړي وژل شوي دي. د ولایتي شورا غړي شریف الله هوتک تیر شپه ازادۍ رادیو ته ویل چې د عملیات د نرخ ولسوالۍ په صدمردي کلی کې شوي دي.
ځانګړو ځواکونو د میدان وردګ ولایت د نرخ ولسوالۍ د سرمردي په کاریا کې ملکی خلکو ته مرزوب لاغوښتي چې 15 کسان ملکی کسان هم شهادت رسیدلي چې دوه ورونه دي، یو مکتب چپرسیان دي، همدارنګه یو کلینیک یو ساتونکی د شپې لخوا نه په کلینیک کې اوسېده.
خغلی هوتک زیاته کړه چې د ملکیانو د وژل کېدو مسله یې له والي سره مطرح کړې او هغه ژمنه ورسره کړې ده چې په دې اړه به څېړنه کوي. دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د هرات ولایت چارواکي د طالبانو د دوو ډلو ترمنز په نښتو کې د 1400 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد ازادۍ رادیو ته ویل د نښتې پرون په گزارې ولسوالۍ کې د مولا رسول په مشرۍ له طالبانو د جلا شوې ډلې او د مولا هبت الله په مشرۍ د طالبانو د اصلي ډلې د وسلوالو ترمنز شوې دي. د فرهاد په وینا د مولا هبت الله د ډلې لاس او د مولا رسول د ډلې 14 وسلوال او به شپږ وسلوال په دې جګړو کې وژل شوی دي. دا ادعا خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې، خو قاری یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولي پر ټولنیزو شبکو په یو پیغام کې لیکلي چې په دې نښتو کې 14 اربکیان وژل شوی دي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د پیسو د نړیوال صندوق یو چارواکی وایي چې د پاکستان حکومت د مالی مرستې د اخیستو لپاره د نړیوالې مؤسسې ته مراجعه نه ده کړې. د پاکستان د مالی وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې نوی حکومت به له IMF سره د بیړنۍ مرسته د ترلاسه کولو په اړه خبرې پیل کړي چې د دې پیسو په مرسته د خپلو پورونو د پرې کولو په بیلانس کې بحران اوار کړي. بیان زیاتوي صدر اعظم عمران خان د مالی وزیر ته لارښوونه کړې چې د انډونیزیا په بالی ټاپو کې د IMF او نړیوال بانک په کلنۍ غونډه کې چې اوس روانه ده د IMF له چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړي. د IMF اقتصادي مسؤول موریس اوبستفلد چې نن په بالی کې د پیسو د نړیوال صندوق د کلنۍ غونډې پر مهال په یو خبري غونډه کې خبرې کولې، همدار زیاتونه وکړه چې له چین سره همکاري د پاکستان لپاره هم مالی ګټې او هم خطرونه لري. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي سعودي عربستان باید خپل هغه ادعا چې ترای تم شوی سعودي خبريال په استانبول کې د دې هواد له قنصرلګری وتلې و ثابت کړی. جمال قاشقشي چې له واشنگټن پوسټ ورسپانې سره همکاري کوله د اکتوبر په 2مه نیټه د قنصرلګری ته ورغلی و چې له خپل ترکی ملګری سره د واده لپاره ځینې اسناد ترلاسه کړي. ترکی چارواکي وایي قاشقشي په قنصرلګری کې دننه وژل شوی، خو سعودي عربستان د اداره دوي او هغه د قنصرلګری له ودانې وتلې و. اردوغان چې پرون له هنګری څخه د کتنې پر مهال له صدر اعظم ویکتور اوربان سره په ګډ خبري کانفرنس کې خبرې کولې وویل سعودیان په دې وینا چې قاشقچی له قنصلګری وتلی و ځان نشي خلاصولی. وروستی خبر، د اوکراین دفاع وزارت د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې ځواکونه له امریکا او د ناتو له اوو نورو غړو هیوادونو سره ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي دي. په دې تمرینونو کې چې 12 ورځې دوام کوي شاوخوا 200 پوځیان ګډون لري. د پوځیانو نیمایي برخه د امریکا، برتانیا، هالند، بلجیم، ډنمارک، استونیا، پولند او رومانیا دي. د اوکراین دفاع وزارت وایي په دغو پوځي تمرینونو کې به امریکایي F-15C جنگی او سی او سولودیرش پوځي ترانسپورتي الوتکې هم برخه واخلي. د امریکا هوایي ځواکونو په یو خبر پانه کې ویلي چې د دې تمرینونو هدف په سیمه کې د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره د سیمه ایزو ځواکونو لا پیاوړي کول دي. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ رادیو نامو خبرونه او اوریدل دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي، azadiradio.com او azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. تر نو اوریدونکو، د ازادي رادیوي مجلې د پروګرام لپاره ولو مخکې خبری برخه تاسو وړاندې کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ولسی جرګې د روانو انتخاباتو د امنیت ډاډ ورکوي او وایي چې امنیتي ځواکونه به پرېنږدي چې وسلوال مخالفین دا ملي پروسه ګډوډه کړي. وسلوالو طالبانو ګواښ کړی دی چې د انتخاباتو د امنیت د تامین پر موظفو امنیتي ځواکونو به حملې وکړي. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ولسی جرګې د روانو انتخاباتو د ګډوډولو لپاره د وسلوالو طالبانو ګواښ بې ځای وباله او ژمنه یې وکړه چې امنیتي ځواکونه به په ټول توان د رای ورکوونکو امنیت ساتي. د دې وزارت مرستیال وایان نصرت رحیمی تیره ورځ ما وخت ازادي راډیو ته وویل چې په ټول افغانستان کې د رای ورکولو د 15000 سل مرکزونو او 21000 محلونو لپاره شاوخوا 45000 امنیتي ځواکونه ګمارل شوي او د اړتیا په صورت کې بل هوایي ځواکونه هم د مرستې غوښتنه وشي.
مختصو ته د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته او د افغانستان خلکو ته د اطمینان ورکوو چې ټول امنیتي او دفاعي ځواکونه، کشف او استخبارات او هوایي ځواکونه به د دغه ملي مهمې حساسې او تاریخي پروسې په برخه کې به د امنیت ټینګښت کې په همغه شکل چې د نوملیکنې پروسه په سمه توګه په سر ته ورسېده، په همغه ورځ به چې کله ټاکنې هم ترسره کیږي ټول ځواکونه به د دغې پروسې تر شا ولاړ وي او امنیت به خوندي وي.
وسلوالو طالبانو د دوشنبې په ورځ ګواښ وکړ چې په روانو انتخاباتو کې به حکومتي امنیتي ځواکونه په نښه کړي. د طالبانو لخوا په یو خبره شوې خبر پاڼه کې ذبیح الله مجاهد چې ځان د دې ډلې ویان پیژني، دغه انتخابات د امریکایانو لخوا یوه ناوړه دسیسه بللې او ویلي دي چې وسلوال به د دغو انتخاباتو د ګډوډولو لپاره هېڅ یوه هڅه ونه سپموي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د طالبانو دغه ګواښ تبلیغات بولي او وایي چې د انتخاباتو د دغې ملي پروسې لپاره امنیتي ځواکونه به په ټول ځواک هڅې وکړي چې د ټولو لپاره د ډاډمنو انتخاباتو د ترسره کیدو لپاره زمینه برابره شي. د کورنیو چارو وزارت دغه راز ویلي چې په هغو سیمو کې چې د امنیتي ستونزو له امله خلکو ته ډېر خطرونه متوجه دي، د انتخاباتو له کمیسیون سره په هماهنګي دغه سیمې په نښه شوي او هلته به د خلکو د ژوند خوندیتوب لپاره له احتیاطه کار واخیستل شي او د رایې ورکولو مرکزونه به پرانستل شي. طالبانو په عین حال کې دا هم ویلي چې ملکی وګړو ته د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره به پام وکړي، خو نور چې هڅه کوي دغه انتخابات په بریالیتوب سره ترسره شي او امنیت نیسي، پر هغوی به حملې وکړي او د انتخاباتو د مخنیوي او د ناکامېدو لپاره به له هیڅ ډول ګزار څخه ډډه ونه کړي. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي که طالبان د ملکي وګړو د خوندیتوب پام ساتي، باید دغه ملي پروسه چې په خلکو پورې تړلې د ګډوډولو ګواښ هم ونه کړي. هغه ازادي راډیو ته وویل
د واقعا د موږ لپاره هم د پوښتنې وړ ده، ځکه چې د ټاکنو بهیر یو ولسي بهیر ده او په دې کې ولس برخه اخلي او دوی خپل استازي ټاکي. نو کله چې په دې بحث کې کومه ستونزه موجوده نه وي، په دوی صرفا د مرکزو د خوندیتوب لپاره مرزف وي چې د خلکو امنیت خوندي کړي. فکر کوم په دې برخه کې چې وخت خلکو ته طالبان ګواښ نه کوي او هغوی د خوندیتوب لپاره هود لري، نو دلته اصلا بحث نور د حملو او د پروسې ګډوډولو نه مطرح کیږي.
په پام کې ده چې د ولسي جرګې انتخابات د روانې تلې میاشتې په 28مه ترسره شي. وسلوال طالبان دغو انتخاباتو د ګډوډولو ګواښ په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سلاکار زلمی خلیلزاد د سولې د نوي هڅو په ترڅ کې پرون په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره وکتل. له غنی او عبدالله سره د هغه د لیدنو کتنو په اړه نور جزئیات نه دي خبره شوي، خو عبدالله پرون د وزیرانو شورا د غونډې تر پیلېدو مخکې په لنډو خبرو کې وویل چې د دوی په باور د سولې پروسې ته اوس پاملرنه زیاته شوې او د بریالیتوب لپاره هم چانس زیات شوی دی. خلیلزاد ویلي چې دوی به سولې ته د رسیدو لپاره په نړیواله سطح له ټولو تجربو او ارتباطاتو کار واخلي. نوموړی په دې لس ورځني سفر کې د غراز متحده عربي اماراتو سعودي عربستان او قطر ته چې پلازمینه دوحې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه دی ولاړ شي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره د سولې د خبرو مسله رد کړې ده.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه چې ملالی بشیر چمتو کړي.
Stars and Stripes ورځپاڼه لیکلي چې طالبانو تر څو میاشتو سکوت وروسته د تلې د 28مې نیټې د ولسي جرګې انتخابات غندلی دي. په مقاله کې راغلي چې طالبانو خبرداري ورکړې چې راتلونکي انتخابات به ګډوډ کړي. د مقاله د لیکوال په څېړنه دا خبرداري په داسې حال کې دي چې افغان حکومت هم د امنیتي لحاظه او هم د سیاسي لحاظه له ننګونو سره مخامخ دی. له یوې خوا د طالبانو او داعش ډلې جګړه مارو حملې زیاتې کړي او له بلې خوا نفوذ لرونکو څیرو د ملي وحدت حکومت له مشرانو سره مخالفتونه زیات کړي دي. له دې سره افغان حکومت ویلي چې د ولسي جرګې انتخاباتو ترسره کولو ته ژمن دی. آیا امریکا باید په افغانستان کې دایمي حضور ولري؟ دا هغه پوښتنه ده چې فارن پالیسی د افغانستان په اړه په خپل مقاله کې مطرح کړې ده. د مقالې لیکوال استدلال کوي چې د ویتنام غونډې امریکا په افغانستان کې بند پاته دی. د لیکوال په باور په افغانستان کې د امریکا حضور دوی مهمې ګټې خوندي کوي، یو د پاکستان د اټومي وسلو محدود ساتل او بل هم د تورستانو د پناځایونو لمنځه وړل. د مقالې لیکوال ویلي چې واشنگتن کولای سي دا ګټې پرته په افغانستان کې له دایمي حضور ترلاسه کړي. وروسته ولو چې نه امریکا بریالي کېدای سي او نه هم له افغانستان لاسه خستای سي، ځکه یو ځل بیا د افغانستان حکومت سقوط وکړي، تورستان بل هغه ځای امریکا تهدیدوي. په مقاله کې راغلي چې هر ستراتیژي چې له افغانستان د امریکا د وتلو په اړه جوړیږي، باید هغه هیوادونه په نظر کې ونیسي چې د افغانستان له کړکیچ څخه په مستقیمه توګه اغیزمن کېدای سي. د فارن پالیسی د مقاله لیکونکي په وینا، امریکا باید له افغانستان د وتلو په اړه له چین سره په پټه مذاکرات پیل کړي چې په دې اړه هم هنګي وي، څو د سیاسي خلا احتمال ډیر کم پاتې شي.
د ازادۍ رادیو قدر منوریدونکو، شی به ورسته د ازادۍ رادیوي مجله اونیس پروگرام خبريږي، خو له هغه مخکې د دې خبرونه ورسته موضوع. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون وویل د سعودي عربستان چارواکي باید خپل هغه ادعا ثابت کړي چې وایي په استانبول کې وژل شوی سعودي خبریال جمال قاشقچی د دې هیواد له قنصلګرۍ بهر وژل شوی دی. سعودي عربستان د دې خبریال په وژنه کې لاس لرل رد کړي دي. په دې اړه نور جزئیات نوریاس نوري وړاندې کوي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وای سعودي عربستان مسؤلیت لري چې خپل هغه ادعا ثابت کړي چې وای ترې تم شوی سعودي خبريال په استانبول کې د هیواد له قنصلګری څخه وتلی دی. جمال خاشقجي چې له واشنگتن پوسټ ورسپانې سره همکاري کوله د اکتوبر په 2 نیټه د قنصلګری ته ورغلی و چې له خپل ترکیه ملګري سره د واده کولو لپاره ځینې سندونه ترلاسه کړي. د ترکیه د چارواکو په باور خاشقجي په قنصلګری کې دننه وژل شوی دی، خو دغه ادعا سعودي عربستان رد کړې او ویلي دي چې دغه خبریال د قنصلګری له ودانۍ وتلی دی. خاشقجي چې پخوا په سعودي عربستان کې د یوې ورځپاڼې ایډیټر و تیر کال یې خپل هیواد پریښی او په متحدو ایالتونو کې اوسېده، هغه ویلي چې له خپل هیواده په دې خاطر وتلی